دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او اساق امیری درته هر کړی وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو دا خبر پخونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه ل رپورټونو سره سره شننی تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي په لهر سمخ کې د دې سات تازه خبرونه تلی مشه لمړی د خبرونو سره ټکی د بلوچستان په مستون کې په چاودنه کې 15 ماشومان په ګډون وته نه وژل شوی د وزیرستان اوسیدونکو د تیلو او ګیس کمیشن کې د استازیتوب غوښتنه کړې او اسرائیلي ځواکونو د لبنان په سرخار بیروت تازه بریدونه کړې دي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مستون کې په چاودنه کې د 15 ماشومان په ګډون وته نه وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي په وژل شو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم شامل دي پولیس وايي چاودنه نن د جمعې په سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو ګاډي د ګوزن واکسینو کمپاین د امنیت لپاره د سیول روغتون په لوري روان وو د مسونګ د پولیسو مرستيال مشر ډي اس پي میادات عمراني لا پی خیروسو مشال لري تویلي چې چاودنه د جنونو له خونځو سره نږدې شوی چې پکې یو شمېر ماشومان ژوبل شوی هم دي د وای د سخکاري چې د ریموت کنټرول به می چاودنه ده د چاودنې ذمہواري لا چاند منلې دا پیخه په داسې مهال شوی چې د پاکستان د نورو برخو په شان د بلوچستان په مستون کې هم د پولیو ضد و ورزنې کمپاین روان دي سکل په ټول هیواد کې د پولیو یا ګوزن درې سلویخ کیسونه مخې ته راغلي چې دویشت پکې د بلوچستان د مختلفو سیمو څخه رپورټ شوی دي د شمالي وزیرستان د شوی او سپین و مشرانو اوسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن په جوړښت نیوکه کړې دی وای ورته د منلو وړ نه دي دوی پرون د پیښور د خبرانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلکو ونډه نه لري د شوی یو اوسیدونکو ګلامین مشال لري ته ویل چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري د شوی او سپین بام اوسیدونکو زیاتوي چې د پاکستان د آئند لمخي خپل حق غواړي دا په داسې حال کې ده چې د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د اکتوبر په 10مه په پیښور کې د چارواکو سره غونډې پر مهال ویل چې د تیل او ګیس چارو په اړه ګډ کمیشن یې د غټي په پیسو کې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي لخوا ویلي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی په کمیشن کې له شمالي وزیرستان د کامی او صوبایي اسمبلی غړي هم شامل دي د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په راتلونکو دوه اونو لپاره د ډیزل او پټرول بیې لوړې کړې دي د مالی وزارت د اکتوبر په 11مه په ایکس په اعلامیه کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې ته په کتو د یو لیټر ډیزل نرخ شاوخوا 100 روپۍ زیاتوي چې ورسره نوې بیې 2550 روپۍ ته رسیدلې ده وزارت دا راز ویلي چې د یو لیټر ډیزل بیې سباندې 1 روپۍ لوړوي چې ورسره یې نرخ سباندې 2750 روپۍ ته لوړ شوې ده د پاکستان حکومت د اکتوبر په نمای کې هم د ډیزل بیا 15 روپۍ لوړه کړې و خو د پټرول هغه په خپل ځای ساتلی و د مالی وزارت په بیان کې زیاته شوه چې د یو لیټر خاورو تیلو نرخ شاوخوا 1.5 روپۍ کموي چې ورسره به 1.5 روپۍ اته ښکته شوې ده پاکستان په 2019 کال کې د لوی اقتصادي او مالی بحران لخکار کېدو رئیسی د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور یو لړ موافقه کړي او د هغه مالی ادارې د شرطونو پوره کول لپاره پر انرژي د حکومتي رایتونو ختمولو ته دوام ورکړی دی چې لکبلې د تیلو ګیس او برېښنا به لوړې شي بي د خبر ضلع د سرکاري استادانو ټولنه وایي چې صوبایي حکومت په رستو کې لنډمهاله ښوونکي له دندو ګوښه کړي چې لکبلې د زده کړو بهیر اغیزمن شوی دی دا ټولنې مشر شریف الله افریدی پرون مشر لدی وی چې د ښوونکو د لری کولو لوجه په سکولون کې د استادانو کمښت پیدا شوی دی دا ونه ویل چې هغه ښوونکي کله ګوښه شوی خو غوښتنه وکړه چې حکومت ورته د اتو میاشتو تنخواه هم نه دا ورکړي او باید دا ورکړي
دا هایر ټیچران فارغ کړي دي حکومت او دا تو میاشتو بقایا جاتم نه ورکړي دی وجنه په سکولونو کې بحران پیدا شوی دی ماشومان او مستقبل په دا باندې لګیدل دي هغه وجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف د اول نم کمای او د هایر ټیچرانو برته وجنه لګ ډیر هغه کمای پوره شوی او
خدا خیبر د تعلیم ادارې مشر محمد عزیز خان پرون مشر ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې هغه استادان د لنډې مودې لپاره ټاکل شوی ول نو ځکه یې حکومت دندې نشي دایمي کولای د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې د لوږې زیاتېدو یو مهم لامل د اقلیمي بدلون ناوړه اثرات دي. په کابل کې د هغې ادارې مرستیال بیان ضیاءالدین صافی پرون مشالو ته ویل چې د آب او هوا بدلون له کبله پرله پسې سیلابونو او وچکالیو د افغانستان ټول ولایتونه اغېزمن کړي دي. دی وایي افغانستان د نړۍ پر کچ د اقلیمي بدلون د سختو ځپل شوو هیوادونو په قطار کې په شپږم نمبر دی او همدا د لوږې د زیاتېدو لامل دی. د صافی خبره یوازې کال سوار لسلکه نه زیات کسان سیلابونو ځپلي او شاوخوا شل زره کورونه او په زرګونو اکړه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې ده. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو خیریو سازمانونو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د بشري بحران په ژبرېدو اندېښنې هم څرګندې کړې دي. وروستۍ خبر د لبنان سرکاري خبري اجانس راپور ورکوي چې نن د نومبر په لومړۍ نیټه د سرخار بیروت سره نږدې په جنوبي سیمو لس حملې شوې دي. دا لاغ وروسته چې د اسرایلي فوج خلکو ته له ودانیو د وتلو امر کړی. د اے ایف پی اجانس ټلویزیونی ویډیوګانو کې خول شوی چې د ودانیو د خالی کولو د اسرایلی اعلان وروسته د بیروت په شاوخوا کې چاودنې شوې دي. بلخوا د لبنان د نېشنل خبري اجانس لمخې په دغه چاودنو کې ګڼې ودانۍ په نښه شوې چې زیاتره پکې په مکمله توګه ویجاړې شوې دي. تر اوسه په دغه حملو کې د مرګ او ژوبلې په اړه معلومات مخې ته نه دي راغلي. دا د مشالو خبرونه خبرونه ول مشال لري واوریدل اوسکه چر روانه غړي تر پای پات شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د بلوچستان په مسلوب کې چاودنې 15 ماشومان په ګډون اته تنه وجلې دي. د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې هغه لنډمهاله ښوونکو د بحالۍ غوښتنه کړې چې په رستو کې له دندو لرې کړل شوي ول.
څومره خالي پوسټونه دي دائم ډکړې شي هاي ټیچرانو دې بهر کړې شي او سره ورسره چې کوم هاي ټیچرانو کوم بقایا جاتي دا دې مرته اور کړې شي.
دا خبر پښتونخوا اعلی وزیر وای د زده کوونکو اتحادی بحالوي زده کوونکی یونین دې بحالولو اقدام ته څنګه ګوري.
تشدد سیوا شوی دی په تعلیمي ادارو کې عدم برداشت سیوا شوی دی. ډیبیټ او ډایلاګ کلچر چې کوم دی هغه د ټوپک او د تشدد کلچر پروموټ شوی دی.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې زده کوونکو ته اسانتیا او برابرولو لپاره یو پروګرام پیل شوی. زده کوونکو سوال
پښمان خړی وبد سکلی خو ماشاءالله خو بلا برمې راته ویل هغه صفه وبدي چې دیوالې برات لا تاو کړه شابونه جوړ کړو شانچاره راته ویل غوالي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره سي. مشال لته تاسو غوږی خبري ساتي څنګه تاسو په خبرون کې موریدل. د بلوچستان په مستون کې په بمی چاودنه کې لګ تر لګه و کسان وژل شوی او شل ژوبل دي. پولیس وای چاودنه د نومبر د لومړۍ نیټې په سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو گاډي د ګوزن واکسيني کمپاین د امنیت لپاره د سیول روختون په لور روان بو. د پولیسو چارواکي میادات عمراني مشال لته ویل چې چاودنه د نجونو له خونځې سره نږدې شوی چې پکې 15 ماشومان یو پولیس سرتیری او یو لاروي وژل شوی او شل تنه نور ژوبل شوی دي. دی وای په ژوبل کې څلور پولیس سرتیری او نور زیاتره د خونځې ماشومان دي. پولیسو د پیخي پلټنې پیل کړې دي او تر اوسه د پیخي پټاړه او سوق نه دي نیولې او نه چا د دې بمی چاودنې ذمہواري منلې ده. نور تفصيل ایوب تن پر رپورټ کې.
د کوڅه څخه 25 کیلومتره لري وسویل او د بلوچستان په مستون کې نن سهار یو چاودنه وسوه چې لامل یې تر دم غړي پوری د یو پولیس والا په ګډون وکسان مړه او شل نور ته پیاسي وې دي. د چاودنې وروسته لومړی زخمیان د مستون و غوث بخش رسانی اسپیټال ته رسول دي. د مستون د پولیس په خبره چې په مړو او زخمیانو کې زیاتره د سکول ماشومان شامل دي. په دې ترڅ کې د مستون د پولیسو مرستیال مشر ډي اس پي میاداد عمراني د پیش وروسته د مشاهدو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه کله چې د پولیسو یو پیک اپ د پولیو ډیوټي په خاطر د سیول اسپیټال مستون په لور روان و. چیرې چې د یو سکول سره نږدې پر یاد موټر د ریموټ کنټرول بم د لارې چاودنه سوې ده. د مستون د پولیسو د ډي اس پي په خبره چې د چاودنې لامل یو پولیس والا او د 15 ماشومانو په ګډون وکسان مړ دي په کوم چې یو لاروي هم شامل دي. دا ډول شل نور کسان کسان زخمیان دی چې زیاتره پکښې د سکول ماشومان شامل دي. څوک چې د چاودنې وروسته سمدلاسه د مستونګ و غوث بخش هسپتال ته رسولي دي، چیرې چې د لومړنۍ طبیعي مرستو وروسته په پیښه کې زیات زخمیان یې د کوټې په سیول هسپتال ټراما مرکز کې اوس داخل کړي دي. میاداد عمرانی وایي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریښې لکه چې دا چاودنه د ریموټ کنټرول د لارې په موټر سایکل کې د پټ کړل سوي بم له امله سوي، ځکه چې د پیښ پر ځای یو موټر سایکل زرې زرې سوی دی. دا پیښه هغه وخت وسوه کله چې د پولیسو یاد موټر د سیول هسپتال په خوا روان و چې د هغه ځای څخه د پولیو کارکوونکي په حفاظت سره و خپلو ځایو ته ورسوي. ځکه چې دا کال په ټوله هیواد کې د پولیو 23 کیسونه رامنځته سوي دي، په هغه کې 22 د بلوچستان شامل دي. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي عمراني زیاته کړه چې د پیښې وروسته پولیس او بم ناکاره کوونکي ادارې غړي د پلټنو کار پیل کړی دی، خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یې ویډلې د دې وروستۍ پیښې مواري قبله کړې ده. بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د دې پیښې په سختو ټکو سره غندنه کړې او دا د ترګري ښکارا پیښه ګڼلې ده. په کوټه کې په خپور سوي یو بیان کې اعلی وزیر د وژل سوي پولیس او سکول د ماشومانو د کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کړې او ویلي دي چې ترګرو لومړی مزدوران په نشه کول او اوس یې ماشومان په نشه کول پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې حکومت به نه یوازې په پیښ کې د معصوم ماشومانو او بې ګناه خلکو د وینې حساب اخلي، بلکې د ولس په مرسته به ترګر په خپلو ناوړو عملیاتو کې د ناکامۍ سره مخ کړي. شغلی بوکچی د پیش په اړه د کورنۍ چارو د وزارت څخه رپورت هم طلب کړی دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال ته تاسې غوږی د شمالي وزیرستان د شوي او سپین بام اوسیدونکو په سیمه کې د تیلو او ګیس اړوند چارو په اړه د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن په جوړښت تنقیدونه کړي دي. دوی پرون د پېښور په پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې په کمیشن کې د شوي او سپین بام د اوسیدونکو کمیټې نه ده شامله شوې، نو ځکه یې نه مني. د هغو سیمو مشرانو اوسیدونکو مشرانو ته ویل چې د پاکستان د آئین له مخې خپل حق غواړي او حکومت دې ورته په کمیشن کې استازیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د اکتوبر پر 13 په پېښور کې د چارواکو غونډې پر مهال ویل چې د شمالي بلوچستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره یې د تیلو او ګیسو چارو په اړه ګډ کمیشن جوړ کړی دی. د اعلی وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. په کمیشن کې له شمالي بلوچستان د کامی او صوبایي اسمبلیو غړي هم شامل دي. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
په دغه اړه د شوي تحصیل یو مشر ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 نه دوی د تیل او ګیس د راوستونکو کمپنۍ سره ډیر تعاون کړي، خو اوس چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د دې وسایلو د بیلابیلو ستونزو د حل کولو لپاره کوم کمیشن جوړ کړي، نو په دې کې د دوی درش رکنی کمیټي په اعتماد کې نه ده اغېستلې.
دوی تلاش وکړه ګیس دریافت شواوان اشواوان کې میز کوم مسمن خل د دې سره د زیات کو اپریشن وکړ، نو اشواوان کامیاب شو په باري اکثریت باندې ګیس را اوت پیدا شو. اتله سره تل هم کښتا دویم شوا ټو چې کوم اغا اوس په خل کامیاب دی. اوس د مونږ مسله دا سره غلی دا چې کوم د مونږ وسایل دي د مونږ خبرې دي پاغه باندې په بان کمرې کې میٹنگ لگیا دے د وزیر اللہ صاحب سی ایم صاحب نو کمیشن نے کلا جوڑ کر سپیک نمونہ دئی پل خال دے اتمنزائی کم نو خستل چکم تحصیل شوا مسمن خیل کم دے آغا دے دینا یو سنگ تا وسطلو کدائشی کا یونمی پغلا غستی وی کنا هغه خود قوم په اعتماد کې نه دی کنا.
استاسو مطلب دا دی چې ټول قومونه دی په اعتماد کې وایي؟
مونږ دا وایو چې مونږ آلریډی 23 رکنی کمیټي موجود دو د قوم مسمنخل د 2020 نه د اوسه پیرا مونږ چې کوم کردار ادا کړی دی هغه حکومت ته په ټیبل باندې پروت دی. هر قسم مسلې مونږ په خپل حل کړی دی، نو په کار دا ده چې کمیټي جوړیږي، وسایل دي زما دي، د بل اختیار په دې کې څنګه زه ومنه.
د شوی تحصیل یو بل تن ګلامین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تیل او ګیس دوه لوی ذخیرې دریافت شوي دي، او د درېمې لوی ذخیرې نه هم تیل او ګیس راوتون کېدی، خو چارواکي اوس د دغه ذخیرو د ځمکو اصل مالکان د بیلابیلو ستونزو د هوارۍ په شریک کمیشن کې نه دي شامل کړي.
دغه چې سواون او شوټو په نامه سره چې کوم کویان مشهور دي، او د دغې سره چې کوم آلریډي دي ته چې کوم پلانټ پروډکشن پلانټ مو ورته وایو هغه کمپلیټ دی، او د دې نه چې کوم پایپ لاین دی هغه هم پوره شوی دی. شمالي وزیرستان کې خو ټوټل کمپلیټ دی، خو سیود و زیونو کې هلته چا ورته نقصان رسولې دي چې کوم ورته لوکل دي هغې خلکو دا مطالبه ده چې مونږ ته دی ورنه ګیس راکړل شي. چې مونږ دوه بل تحصیلونه دي، تحصیل شوا تحصیل سپیمام، ځمکه مونږ ورکړې ده د سیکورټي د وجې، زمونږ په زرونو ځمکه اکړه هغې سیکورټي د وجې محاصره ده. نور مونږ دا چا په رایلټي یا په ګیس کې ګوته نه وایو چې دوی ته ګیس مه ورکوه یا نور څه سهولت مه ورکوه، خو د دې چبي چې کومه ده کنه دا زه چاته نه ورکوم.
د ولی الله په نوم د سپینوام یو اوسیدونکي هم د شوی د اوسیدونکو په رنګ اندېښنې څرګندې کړې، او په کمیشن کې د دوی د استازو د شاملولو غوښتنه وکړه.
مونږ دا غواړو چې زمونږ علاقه ده، زمونږ ځمکه ده، چې کومه کمیټي وزیر اعلی صاحب منتخب کړې ده په هغه کې دا مونږ ته داسې نمایندګي راکړي، برابر نمایندګي، چې بل مونږ خپل حقوق تاپوس کولی شو. داسې نه چې زمونږ ځمکه زمونږ دی، نقصان زمونږ دی، هر څه زمونږ دي، زمونږ فیصلې نور خلک کوي. په وزیرستان کې نور هم پروجیکټونه دي، په دې نه کاپر پروجیکټ دی، کرومایډ دی، هغه د پر هغه کمیټي نشو جوړا. چې کوم تحصیل سپینوام دی، تحصیل شوا دی، د انتخابي پسمانده تحصیلونه دي، هیڅ غنشته د اعلی رقم دی چې اوس دا کار پکې شروع شو، باقاعده پروډکشن شروع شوی دی. مونږ دا وایو چې آئینه پاکستان کې چې کوم حقوق دي دا لوکل هغه دا نه پامل کیږي.
صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د سرچینو په اړه د مقامي ولس د دې اندېښنو په جواب کې سند ویلي، خو د وزیر اعلی هاوس د چارواکو لخوا له مشال ریډیو سره د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د جوړ شوي کمیشن په اړه د اکتوبر په 1 نیټه ځینی معلومات شریک کړي شوي دي. د هغه سرکاري معلوماتو تر مخه په یاد کمیشن کې د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ غړي شامل دي، او د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په هغه کمیشن کې د ماړي پېټرولیم په نوم د تیل او ګیس راویستونکي کمپنۍ د پوز چارواکي او د مقامی انتظامیه چارواکي پکې هم شامل دي. او دغه شریک کمیشن به د مقامی خلکو د حقونو د ساتنې لپاره کار کوي، او په روانو اجلاسونو کې به نور مقامی خلک هم په اعتماد کې اخلي، او هم د مقامی خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ته تاسې غواګي د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتي چې هغه لنډمهاله ښوونکي دي بحال کړي چې په دې رسو کې له دندو ګوښه کړي دي. د ټولنې مشر پر مشال ته ویل چې حکومت هغه استادان شاوخوا 15 مخکې په چټکۍ د پرمختیايي چارو د عملي کولو پروګرام له مخې ګمارلي ول، خو اوس یې ګوښه کړي دي او ورته د 100 تنخواه هم نه ده ورکړي. خیبر اوسیدونکو وای چې حکومت دې د هغه لنډمهاله ښوونکو دندې دایمي کړي چې د سیمې په ښوونځیو کې د استادانو کمښت پوره شي. خو د ضلع د طالبي چارو ادارې مشر وای استادان د پرمختیايي پروګرام له مخې د لنډې مودې لپاره ګمارل شوي ول او حکومت یې دندې نشي دایمي کولی. نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د خیبر زلی د سرکاری استادانو اتحادیه مشر شریف الله پردی مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاری سکولونو کې د خیبر پختونخوا حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیایي پروګرام نه چې کوم استادان برتی کړي وو هغه له خپلو دندو لرې کړي او دې سره په سکولونو کې یو وار بیا د عملي کمی پیدا شوی.
دا هایر ټیچران فارغ کړي دي حکومت او دا تو میشتو بکیا جاتم نی ورکړي دی وجنه پس کولونو کې بحران پیدا شوی دی. مشومان او مستقبل په دا باندې لګیدل دی. هغه وجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف د اولی نم کمای او د هایر ټیچرانو برته وجنه لګ ډیر هغه کمای پوره شوی او هایر ټیچرانو ډیر په جوش او جذبه سره او په اخلاص سره ډیوټی کوله کې چې څومره خالي پوسټونه دي دارم ډک کړی شي هایر ټیچران دی بیا بهر کړی شي او ورسره ورسره چې کوم هایر ټیچرانو کوم بکیا جات دي دا ورته ورکړی شي.
د باډیو کونسلر جاوید خان پردی ویل چې په کار ده دا تیار تربیه شوی استادان پاخه کړل شي او په سکولونو کې دی ورځه کړل شي نو دې سره به نه یوازې حکومت ته په برتیو کې اسانی پیدا شي بلکې د ځایي ماشومانو ضرورت به هم ورسره پوره شي.
بل په دا کې هم موږ دا اپیل کوو چې دا د اډهاک له وړول شي یا دا پرمننت کی ځکه چې ګورنمنت له خو د نورو ټیچرونو ضرورت دی چې نور ټیچرونه اخلي او په هغه باندې خرچې کوي. لهذا دا د ګورنمنت سره ډېر ښه چانس دی. یو خو به فاینانشلي کم پرابلم دی هغه به حل شي هغه خرچه یې بنه کیږي. دومره خبره دا چې دو الریډي ایکسپیرینس شوی دی تجربه یې شوی دی نو دا هم د مودې لوکې لپاره او د ګورنمنت لپاره ډېر به فایده مند ثابت شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دا استادان یوې لنډمهاله مودې لپاره اخیستل شوی وو او حکومت ورته مستقل نوکری نشي ورکولای. البته که حکومت غواړي نو سرکاري سکولونو لپاره د پیرنټ ټیچر کونسل په نوم جوړ شو اتحادیو له فنډ بیا سمودې لپاره برتی کولای شي. په 2019 دسمبر کې د خیبر پختونخوا د هاغې وخت حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیایي پروګرام نه ټولو قبایلي ضلعو کې خواوشا 3000 استادان برتی کړي وو او دې لپاره یې څه باندې 1.5 میلیونه روپۍ مختص کړې وې او دې نه علاوه پکې قبایلي ضلعو زده کوونکو ته میاشتنۍ وظیفې هم ورکول کېدې. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله ضلعه کې څه باندې 900 تعلیمي ادارې فعاله شوې چې په هغې کې دا مهال یوازې د جینکو په سرکاري سکولونو کې د عملي کمی شته خو بیا د هلکانو په سکولونو کې دومره کمی نشته. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لیدل تاسو وګی د خبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور په صوبه کې د طالب علمانو یونین یا سازمانونو د بیا بحالۍ اعلان کړی دی. نوموړي د اکتوبر پر 11مه یوې دستوري پر مهال وویل چې ځوانان د هیواد اساسه دي نو باید د خیر ښېګڼې په غرض یې زړه پورې ګامونه هم واخیستل شي او د طالبہ یونین چې دی دا بهاله وي. دا چې په موجوده وخت کې د زده کوونکو سازمانونو بحالېدو د زده کوونکو لپاره څومره ګټه ده او بحالې په صورت کې د زده کوونکو بیا دا څنګه کارولی شي تفصیل د اسما ګل په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیه یا طلبه یونین د بحالۍ اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور دا اعلان د اکتوبر په 1 پیښور کې د ګورنمنت کالج زده کوونکو ته د وینا پر مهال کړی. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټر او د پیښور اسلامیه کالج کې د طلبه یونین پخوانی صدر حسین شاه د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته په خبرو کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو لپاره تنظیمونه ضروري ګڼلي. نوموړی پیاوړی وای تعلیمی ادارو کې زکونکو ته ورپې خستونزې د تنظیمونو د لارې هواریږي.
په دې یونین الیکشنونو کې چې صدر راځي دا د ډېر مرحلو نه تیریږي، اعتماد اخلي، دا د ټول سټوډنټس ووټ اخلي، د دې ټول سټوډنټس په ده باندې دا اعتماد دی چې د کې دا اهلیت ته چې دی به زموږ مشکلات او مسلې حل کړي. د یونین دا کمال دی چې سټوډنټس خپل سبق او خپل تعلیم ته لاړ شي، ٹیچنگ سٹاف چې کم دی یا ایڈمنسٹریشن چې دی په خپل ایڈمنسٹریشن کې لګی، او دا د یونین چې کم صدر یا جنرل سیکرٹری یا د یونین چې کم الیکټډ ممبرز دي یا د سټوډنټس یا د ٹیچنگ سٹاف ترمنځ بالکل یو خود برج کار ادا کوي. دا د ټول کالج یا د ټول یونیورسٹی کم میل دی کم فیمیل دی، دا د ټول سټوډنټس دا ریپرزینټیټیو او الیکټډ ریپرزینټیټیو.
بلخوا خیبر پختونخوا کې د اسلامي جمعیت طلبه ناظم وسیم حیدر بیا وای تعلیمی اداروں کے دا اتحادیو د نشوالی لکبل دزدکون کو تشدد طرف تا پام گرزے دلے زکی بد اغیس پس دکڑو ہم پری وزی. وسیم حیدر زیا تکڑا دا بد مرغا پتلبا یونین دا بندے سرا دزدکون کو سیاسی و دا ودرے دلے.
1984 پورے جکم ڈیٹا موجود دا چپکم کے طلبہ یونین بحال ہو او دا 37 کال جوڑی گی بدے کے کومنگا نظر واچو پا دا دوران کی چکم سٹوڈنٹ کلیشز راغلی دی یا دا سٹوڈنٹ ڈیٹس راغلی دی، سٹوڈنٹس زخمیان شوی دی یا داغی تعداد بہ نسبت اگر ٹائم سے کم طلبہ یونین بنے پابندی ہو لگے دلا داغی نہ بعد 2004 پورے کم ڈیٹا اگا اویلیبل لا ناغم کے دا ظاہر ہے چٹیر زیات واضح پر رکھ دے کہ کلا پہ یونین پابندی لگی دلی دا نو پہ تعلیمی اداروں کے تشدد سے واشوے دے، پہ تعلیمی اداروں کے عدم برداشت سے واشوے دے، ڈیبیٹ او ڈائیلاگ کلچر چکم دے گا دا ٹوپک او دا تشدد کلچر پروموٹ شوے دے.
خیبر پختونخوا حکومت دے تازه اعلان په اړه بیا په پیښور کې خبريال شمیم شاهد مشال ریډیو ته ویل د زده کوونکو سیاسي فعالیت لپاره ضروری ده چې ادارو کې د جوړو تنظیمونو حوصله افزایی وشي.
د سیاسي جماعتونو لپاره به د کارکنان پیدا کول او د تبه بنیادی چې کوم دی نو سیاسي تعلیم هم ورکې دي، شو سیاسي شعور هم راته، او چې کله په دې پابندی لګیدا د دې نور سودا سلسله ختم شو او دغه غټه وجه دا و چې بیا د زیارت په وختو کې واده طلبه یونین نو په دغه شوی پابندی، بلکې په 1950 کې پنان پارٹی بنیادونه باندې الیکشن شو چې پاره کې هغه خلک راوستو چې کم د پوجانو یا د اسټابلیشمنت الایکار تر نن پورې هغه خلک چې کم نه لګي پارلیمنت ته زی راځي یو هغه سیاسي عمل چې کومو داغه مخه تر رکاوټ راغه هغه منی شو. بل پاره کې دا و شو چې په سیاست کې د پیسو انویسټمنت راغه.
پاکستان کې سلويخ کال وړاندې جنرال ضیاء الحق په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په اتحادیو باندې لګولې. د زده کوونکو د اتحادیې وروسته ټاکنې په 1903 کال کې شوې وې چې وروسته بیا په 1904 کې بندې شوې وې. د طلبه یونین د بحالۍ د تازه اعلان په اړه بیا په خبر کې د اسلامیه کالج پوهنتون کې هغه زده کوونکي چې تعلق یې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي سازمانونو سره دی دوی وای.
زمانوم هارون خلیل دی، زه د خلیل سټوډنټ ارګنایزیشن اسلامیه کالج صدر یم. که سټوډنټ یونین بحال شي نو د سره بعد د تازه د ایڈمنسٹریشن د حکومت او د طالب علم منس کې کوم لارې دي کوم بیریرز نو دا به ختم شي.
زمانوم عبدالخالق اورکزی دی، زه د انصاف سټوډنټ فیډریشن پریزیدنت یم. په دې کې به مونږ صرف د سټوډنټس حقوق د پاره جنگ کوو، د سټوډنټ رائټس د پاره پالیسیز دی هغه به جوړو.
زار بابا کاز جی د خدیس فرنٹ ارګنایزیشن کیمپس رهنما. طلبه یونین بحالې ده خو د وخت تقاضا ضرور پدې وږي کومو ګورو پدې وطن کې یو خو سیاسي بحران چې دی، لیډرشپ فقدان چې دی، صرف او صرف د دې وجه پیدا شو چې کله نه طلبه یونین بین شوې دي.
په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو لپاره اتحادیې یا طلبه یونینو د بحالولو اعلانونه لدی وړاندې هم شوي خو تر اوسه بیا عملي شوي نه دي. د 2002 کال په فروری کې سند اسمبلی په متفقه توګه د صوبې په ټولو تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو اتحادیې یا یونینز د بحالولو بل منظور کړ خو تر اوسه لا نه دی عملي شوي. په 2011 کال کې د پاکستان سینیټ هم یو قرارداد د سټوډنټس یونین د بحالولو په اړه منظور کړی وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په 2019 کال کې د زده کوونکو د سازمانونو بحالۍ لپاره د ضابطه اخلاق جوړولو عزم ښودلی وو. وخت پر وخت ډیر سیاستدانانو د زده کوونکو د اتحادیو د بحالولو جمعنې کړي خو په حکومت کې تر راتلو وروسته یې د دې لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني غړې نمای برخه ته راورسېدو. تاسو به د خبرونو لنډیز وایي. دا بلوچستان په مستو کې په چاودنه کې د پنځو ماشومانو په ګډون وطن وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي. په وړو شو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم شامل دي. پولیس وایي چاودنه نن د جمعې په سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو ګاډي د ګوزن واکسینی کمپاین د امنیت لپاره د سیول دفتر روغتون په لور روان و. د مستو د پولیسو مرستیال مشر میاداد عمرانی له پیښې وروسته مشاله دوی چې چاودنه نن جنو د ښوونځي سره نږدې شوی چې پکې یو شمېر ماشومان هم ژوبل شوی دي. د وای داسې ښکاري دا ریموټ کنټرول په می چاودنه و. د چاودنې ذمہواري چانده منلې. د شمالي نورستان د شوي او سپین بام مشرانو او اوسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خبر پخوا د حکومتي کمیشن په جوړښت نیوکې کړي او وای ورته د منلو وړ نه دی. دوی پرون د پېښور د خبرانو په مرکز کې خبري غونډې ته ویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کوونکو سیمو خلکو ونډه نشته. په داسې حال کې دا چې د خبر پخوا له وزیر علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 10مه په پېښور کې د چارواکو غونډې پر مهال ویل چې د تیلو او ګیسو په چارو په اړه کمیشن یې د ګټې په پیسو کې د شمالي نورستان د خلکو د حقوقو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی. د زیاته کړه چې حکومت یې د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د راتلونکو دوه اونیو پورې د ډیزل او پټرول بیې لوړې کړې دي. د مالیې وزارت اکتوبر پر 18مه په ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیې ته په کتو د یو لیټر ډیزل نرخ یې شاوخوا 4 روپۍ زیات کړ چې ورسره نوې بیه 2550 روپۍ ته رسیدلې ده. دا خبر ضلع د سرکاري استادانو ټولنه وایي چې صوبای حکومت په دې وروستو کې لنډ مهال ښوونکو له دندو ګوښه کړي چې له کبله یې د زده کوونکو بهیر اغېزمن شوی دی. دا خبره د ټولنې مشر شفیقالله فردي پرون مشال ډوی ته کړي، خو حکومتي چارواکي وایي چې دا عارضي ګمارې نه وي. او د لبنان سرکاري ټلویزیون بخنه غوړ د لبنان سرکاري خبري جان سره پور ورکوي چې نن د نومبر په لومړۍ نیټه د سفر بیروت سره نږدې پر جنوبي سیمو لس حمله شوې دي. د لغوه ده چې اسرائیلي فوج خلکو ته له ودانۍ او د وتلو امر کړی. دا خبرونه لړنیز مو واوریدو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. شنن کې وایي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې د بل کوم بهرني هیواد په پرتله پر اوکراین ډیر اغیز کولی شي. د ولسمشری کاندیدان ډونالد ترامپ او کاملا هاریس د اوکراین د ملاتړ په اړه دواړه خورا مختلف دریځونه لري، خو دا به کتلی شي چې دوی د اوکراین په اړه خپل پالیسی څنګه عملي کوي. ځینې شنونکي بیا وایي چې پرته له دې د نومبر 15 انتخابات څو ګټي د امریکا راتلونکي ولسمشر به په اوکراین کې جګړې پای ته رسولو هڅه هم کوي. په دې اړه د مشال اړیدو خبر مرکزی څانګې راپور جوړ کړی چې شاین بنیرې تاسو ته وړاندې کوي.
کله چې امریکایان د نومبر په 15مه ولسمشر ته رائے ورکوي نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکرائن اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرائن دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتي ملاتړ سره تړلې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرائن د روسیې د یرغل راهیسې یوکرائن ته د 25 بلیون ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده، او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګس کالج د جګړې د مطالعاتو د څانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرائن کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر پشان د یوکرائن ملاتړ ته دوام ورکړي او کدا تر یو حدا ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه خستون کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نوماندہ کاملا هیرس د یوکرین د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هیرس ویلی دی چې هغه بعد د یوکرین سره د بایدن پالیسۍ ته دوام ورکوي. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرین سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسوي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به هڅه وکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین لپاره د مرستو زیاتولو په ګواښ خبرو اترو ته وهڅوي او د مرستو تړلو په ګواښ به د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم خبرو ته رضا کړي. یوکرینیان ویره لري چې په تاده کې د سولې تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسوي. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمېر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبی دا چې د زلنسکي حکومت د بایدن له انتظامی څخه ډیر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډیرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یو مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایدن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډیر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکرین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریز وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر تیر میاشت د آزادې اروپا راډیو ته ویلي وو چې که داسې وشي نو دا به د یوکرین لپاره ډیر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکرین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د څېړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن ازادې ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکرین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکرین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو غوږی د امریکا دوه ځانګړو استازو پرون له اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. نتنیاهو وایي چې د لبنان له حزب الله سره د اوربند هر ډول موافقه باید د اسرائیلو امن تضمین کړي. حزب الله یو ګوند او وسلوال ډله ده چې د لبنان په پارلمان کې استازي هم لري. امریکا حزب الله یو ترهګر ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې نظامی څنګه په تور لیست کې اچولې ده. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورت کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشري ماڼۍ ځانګړي همژغونکي آموس هوخشتاین او د دایش پوړاندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشري ماڼۍ ځانګړي استازي برت مک ګورک چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړي استازی هم دی پرون نتنیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتنیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نورو موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند دی چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالند هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلي دي. ګالند تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټولټال د 9 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یو لخونړیو حملو ګڼل کیږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشتاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسیدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
مشال لري د تاسې واګي تاسو پام د یو بل رپورت په لور راګرځو. د اکتوبر په 11مه د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دوه ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ د واش په نامه پروګرام عملی شو. په دې پروګرام چې نږدې 2.5 میلیون افغاني لګښت پی راغلي د سکلو صفا او بو په ګډون د یادو خنځو د زده کوونکو لپاره یو شمیر اړینی اسانتیاوی برابرې شوې دي. بل لور ته ځای اوسیدونکو او زده کوونکو درې پروګرام ته خوشاله هم دي او تفصیلی د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګ زرمت او څمکنی ولسوالیو په شپږو خنځو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف کوماري همکاري د واش پروګرام پلی شو. په دې پروګرام کې یادو شپږو ښوونځیو ته د څښاک پاک اوبو برابرول، د سولر یا لمریز برېښنا نصبول، د ښوونځیو احاطوي دیوالونو یا چاردیوالیو او په عصري بڼه د تشنابونو جوړول شامل دي چې ټول ورباندې نږدې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. د مرکز ګردیز په حبیب کلا کې د برنامې د پرانیستې په مراسمو کې یو زده کوونکي سیف الله مشاد راډیو ته وویل
ماشومان خرې اوبه سکلې اوس ماشاءالله بله برمې راته وویل هغه صفا اوبه دي چر دیوالی برا تلا تاو کرا تشنابو نیم جور کرا شمسیانی برا تولو گوالی
زایی و سیدون که از دکون کو دا پکتیا پشپگ و خوانزوی که دا واش پروگرام پا پلیکی دو دا خواخی دا سرگندهو رو پخواکی دا نریوال و بنسطون و وقوختل چه دا دی ولد پنور و خوانزوی که هم زدکون کلو پارا دار دوال سانتیاوی برابری کی یاو بل زدکون که محبولا وایی
مګا په مکتبونو کې استادانو سره کمبوت لرو، ډېر استادان کمبوت لرو، سره کتابو کې ډېر زیات مشکلات لرو چې ځینې شاګردانو ته کتابونه نه رسیږي او که کتابونه ورسیږي هغه ډېر شکیدلې او پوښونه نه وي.
په ټول هیواد او په ځانګړي ډول پکتیا کې هغه خوانځي هم د څښاک او لاس مینځلو د پاکو اوبو منظمو تشنابونو او چاردیوالیو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي چې دایمي ودانۍ لري. د پکتیا د پوهنې مسؤلینو له نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې د ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی د پرانیست په غونډه کې وویل
د معارف مشکلات ته وګورو، د مو تاسو اقتصادي ستونزو ته وګورو، یو لوی لاس تراولنه ده. پکتیا ولایت کې په دریو ولسوالیو کې د مرکز په شمول شپږو باب مکاتب ته دغه د واش پروګرام دا پروژه تطبیق شوی ده، چې تقریبا په شپږو پروژو باندې 1.5 میلیون افغانۍ مصرف راغلی ده.
یاد دی وی سره لدی چې په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د ډیری ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې شوي، خو بیا هم د سرپناه په ګډون ډیری زده کوونکي په ښوونځیو کې د څښاک پاکو اوبو او د روغتیا پالنې نورو اړینو اسانتیاوو او په پخواني زده ګر کې اوسمهال وسایلو او امکاناتو ته لاسرسی نه لري.
د مشال رادیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په لسنیمو بجو،
د کرخې پر غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګری
په دوهنیمو بجو،
بډوی
په دریو بجو،
پام کوا
په څلورنیمو بجو،
د مشال په نوم
په پنځو بجو.
مشال لري تاسو غوږی د افغانستان په اړه تاسو لپاره یو بل رپورټ هم لرو. د افغانستان د خوست د پنځو ولسوالیو په هغه برخو کې روغتیایي مرکزونه فعال شوي چې په خوا پکې روغتیایي خدمتونه نه ول. دا پروژه د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ عملی کیږي. د طالبانو د حکومت روغتیایي چارواکي وایي چې د هغه روغتیایي ځالو مهم مقصد د مور او ماشوم د مړینې سطح راټیټول دي. نور تفصیل یو وار بیا د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د پنځمه په ورځ د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په مالي ملاتړ د خوست ولایت په سپیره، تڼیو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبره یا با کولسوالی په غوسیمو کې چې په خوای خلکو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لاره په کې 53 زالو په فعالیت پیل وکړ. د یاد برنامه پرانیسته د اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې په مادیان کلی کې ترسره شوه چې ځایي خلکو د دې برنامه په پایلیدا خوښي څرګنده کړه. کری اوسیدون کی اختر بادشاہ مشال رولی تو ول
دی مور او دی مشوم پی خیدی ری منستر سیو کدا کلینیک مکتا خوپ و سعی میار جور شی ایمون سر پسان که نور گواندیون دی چه آغا غریبونم دا سی چینل لری و مثال دا تور بنای دا اثر دی ووم دا خوان دا بدل دی و ورزه کوم دا کوز للمی دو تا غریبون دی نور زیو تا مثال یا مرکز سا رسیدگی نشکرالا.
په خوست کې د ډیری روغتیایي مرکزونو ټولیزه ستونزه دا ده چې د ناروغانو د درملنې، دوا درملو او تشخیص په برخو کې لازمي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه یو بل ځایي اوسیدونکی ظاهر شوایي
یوازې دا نه چې د کلینیک جوړ شي، په نوم جوړ شي، باید په دا کې دوایي موجوده وي، ډاکټر موجود وي، متخصص موجود وي، ډاکټره موجوده وي او باید ښه ښه ډاکټران دلته موجود وي او کلینیک ته باید په ښه ډول کور وشي، یوازې نه چې په نوم کور وي ته وشي.
بل لوري ته روغتیایي چارواکي وایي دا ډول صحي ځالې په هغو سیمو کې جوړیږي چې له اساسي روغتیایي مرکزونو 5 کیلومتره واټن ولري، خو له اساسي کلینیکونو سره په خدمتونو کې توپیر څه دی؟ په دې اړه د لومړنیو روغتیایي خدمتونو مشر ډاکټر ذبیح الله حارس ویل
موږ په ټول افغانستان کې د روغتیایي ځالو لپاره اوس د مور او ماشوم خدمات ترڅنګ د تغذیې پروګرام، د ای پی آی یا د واکسین پروګرام او د رواني مشورې پروګرامونه هم شروع کړي دي چې په ځینې ولایتونو کې د دې پروګرامونو توحید کېدل په روغتیایي ځالو کې شروع شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان له هغو لسو هیوادونو یاد شوی چې په هغې کې د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د یاد سرچینې په وینا هر کال په نړۍ کې 4.5 میلیونه میندې او نوزیږدي ماشومان یا د حاملګۍ پر مهال او یا هم له پیدا کېدو وروسته په لومړیو اونیو کې په داسې حال کې ژوند لاسه ورکوي چې ناروغۍ د درملنې وړ دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او ولیکي.
مشال رادیو تاسو غوږی د پاکستان حکومت اتیر میاش په عین کې شپږ بشتم ترمیم وکړ چې لمخې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو یا ججانو ټاکلو لپاره د عدلی کمیشن په جوړښت کې هم بدلون راغلی دی. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د آئینی بدلون مخالفت کوي، خو د کمیشن د غړیتوب لپاره یې د دوو سیاستوالانو نمونه هم اعلان کړي دي. د کمیشن په جوړښت کې څه ډول بدلون راغلی او اوس به قاضیان یا ججان څنګه ټاکل کیږي؟ تفصیل رشید خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومولي دي. په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې اوویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمائندګي کوي او د دوی نمونه به تحریک انصاف لخوا د کمی اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي. عمر ایوب په کمی اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینیټ کې د اپوزیشن مشري کوي. تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړ شوی د پارلیمان په ځانګړې کمیټې کې برخه نه واخیستې او بایکاټ یې کړی و، خو اوس په د جوډیشل کمیشن اف پاکستان غړیتوب اخلي. جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او هوای کورټس د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی. پخوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ د ججانو اکثریت و او د هغوی په خوښه به نوي ججان ټاکل کېدل، خو له شپږشتم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو، اګر چې د دې چیرمین اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی. پخوا به د سپریم کورټ 15 ججان، اټرنی جنرل، د قانون وزیر، یو پخوانی چیف جسټس او یو د بار کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو. اوس به د کمی اسمبلی او سینیټ دوه دوه غړي هم د کمیشن برخه وي، چې یو د کمی اسمبلی او سینیټ غړي به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د کمی اسمبلی او د سینیټ غړي به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دې نه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي چې د کمی اسمبلی سپیکر به یې نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان روز پاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس په د ججانو ټاکنې د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے. تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کری زکا چگڑی پک زیاد تھی. دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں جو جان بہم دا کمیشن ٹاکی اور پدے کار ہم پل شوے دے. دا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے دا سیاسی مقدموں دا رزن دا پر بنجون بہم دا کمیشن جوڑوی. اس پدا سی نوی چیف جسٹس پدا پل خواہ کسان دا جان پتو گا وٹا کی. جنے جان بدا حکومت پا خواہ جوڑی گی، جنے بدا پوزیشن پا خواہ خواہ، اور جنے بدا سپریم کورٹ پا خواہ خواہ، زکا چھ اس پا کمیشن کے دا مختلف فکر خلق ناس تھی.
خیال قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان.
مخالف ګوندونه په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت تخپل خوخه چیف جسټس او نور ججان مقررولو د پر د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خدای یو شخصي ټي وي ار واي په یو پروګرام کې چې کله دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانه سنولاته وشو نو هغه کار شو او ویل چې دغه تورونو لګولو نه وړاندې باید د شپږشتم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون په اړه مکمل معلومات وشي. او ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں.
جوڈیشل کمیشن دیار لسگڑی دی 15 سپریم کورٹ مشران چ جان دی اور 15 داسی دی چھ خغیت د حکومت غڑی ویل کے دایشی، یو د کمی اسمبلی غڑی، یو سینیٹر، یو د قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل او یو ٹیکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ. دا مطلب دار چھ 15 ججان اور 15 د حکومت کسان برابر دی. اصل اہمیت د اپوزیشن د دو غڑو اور د بار کونسل د نمائندہ دا رائے دے. نو تو سنگ وے چھ حکومت تخپل خوخ ججان ٹھا کی
ممبر ہے، کس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے، آپ نے پک کرنے، آپ کے ہینڈ پک.
په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د کمیشن په جوړښت کې بدلون هم د وکیلانو په غوښتنه شوی دی.
حکومت دانه دی چې د خپل خوخي ججات لکه راولي کړه، زما په خیال دانه چې اوس به په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډیسکشن کیږي، د دې په بیرټس او په ډی بیرټس باندې ډیسکشن کیږي. بی ممبر بار کونسل زدا امید لرم چې خو خلک به بغیر راځي، خو ججات به راځي. هغه چې کوم د چیمبر پریکټس و چې د خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججانو به خپلو بچو لپاره دغه کوو، کم از کم د پارلیمنټیرین چې په دغه کې ناست دي د هغې په شکل کې به یو څه داسې چیک وي که ټول دي خو یو چیک پي. نو زما په خیال چې داسې خبره نه ده چې د خپل خوخي ججات به راولي، خو ښه ججات به راشي. زه دا په دې نظر باندې ګورو.
د جوډیشل کمیشن د غونډې د پر لتر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې د پر د خپل غړو نمونه هم نه دی اعلان کړي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ته تاسو غوږی د پېښور یو اوسیدونکی روبینا لومړنۍ ښځه ده چې په پېټرول پمپ سټېشن کې کار کوي. په عمومي توګه ښځې په سرکاري نوکریو یا په شخصي دفترونو یا نورو ځایونو کې کارونه کوي، خو روبینی تر 14 پورې تعلیم ترلاسه کړی دی او 2 کاله وړاندې په یو غیر سرکاري اداره کې هم کار پیل کړی و، چرته چې ورته د پېټرول پمپ کې د کار ذمہواری ورکړل شوه. نور تفصیل د خالد نیاز په دې رپورټ کې.
روبینا خان د پیښور په یو پېټرول پمپ کې نوکری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې روبینی اوی دا په دغه پمپ کې د حفاظتي لارښوونو لپاره مشره ټاکل شوی.
میں نے اسے ایز اے چیلنج طور پر ایکسپٹ کیا ہے. ما دا د یو چیلنج په توګه قبول کړی دی او زه په دې ویاړ کوم چې دا د کامیابۍ سره کوم. د تیرو دوو کلونو راهیسې دلته کار کوم. مونږ کسټمر د موټر سایکل نه راکوز کو او بیا یې تیل اچو. دې نه علاوه پېټرول پمپ کې هلکانو ته تربیت هم ورکوم چې که چېرې موټر سایکل یا ګاډي کې اور ولګي نو دوی به څرنګه دا مړ کوي. دوی ته دا هم ښایم چې ځان او تیل اچوونکي به څرنګه بچ کوي. روبینی تر مخه د دې زیاتره کار د پېټرول اچوونکو ژغورنې حوالے سره دی. دینا علاوه پېټرول اچوونکو ته هم د حفاظتي ګامونو حوالے سره تربیت ورکوي. روبینی اوی شروع کې به ورته خلکو ډیر عجیبه قتل ولی بیا هم خپل کار جاری ساتلی دی.
شروع میں تو کافی دشواریاں پیش ہوئی.
شروع کې ماته ډېر مشکلات مخې ته راغلي وو. دا د پښتنو سیمه ده. دلته یو ښځه چې پېټرول پمپ کې کار کوي نو هغې ته ډېر عجیبه کتل کېږي. ماته هم ډېرې ستونزې مخې ته راغلي دي. د خلکو عجیبه عجیبه خبرې مې اورېدلې دي. شروع کې مې همت بیلو نو بیا ډېرو خلکو زما حوصله افزایي وکړه او همت یې راکو.
روبینی
په نورو ښځو هم غږ کړی دی چې هر فیلډ ته لاړ شي او د خپل کور سړو ملاتړ وکړي چې دې سره ښځې نه صرف د ګټې کولو جوګه شي بلکې دوی کې خود اعتمادي هم پیدا کیږي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ته تاسې غوږی د روانې غړي اخري رپورټ په لور ستاسې پام را ګرځوم. د پښتو ژبې نومیالی ولسی شاعر صابر احمد صابر د اته اویا کلونو په عمر کې وفات شو. نوموړی په سوات کې زیږیدلی و خو له لسیزو راهیسې په کراچۍ کې اوسېدو او پرون تر مړینې وروسته هم په هغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. صابر د کارګرانو، مزدورانو د حقونو او انقلابي شاعرۍ لپاره پیژندل کېده او په 1970 لسیزه کې یې د مزدورانو په غورځنګ کې فعاله کردار ترسره کړی و. د صابر ملګرو مشال لوته ویل چې هغه له تیرو څو کلونو راهیسې ناروغ و. د صابر دوه شاعري ټولګې هم خپرې شوې دي. نازلی په خپل رپورټ کې د هغه ژوند ته کتنه کړې.
په کراچۍ کې د خواریکښو مزدورانو مزاحمتي ولسی شاعر صابر احمد صابر پرون د اکتوبر په 1 اتاویا کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. صابر احمد صابر چې په کال 1964 کې د خیبر پختونخوا په سوات بریکوټ ګروتۍ نومي کلي کې زیږیدلی و خو نوموړي زیاتر عمر په کراچۍ کې په خواري مزدوري او د مزدورانو په مزاحمتي تحریکونو او ولسی شاعرۍ کې تیر کړی دی. په کراچۍ کې د صابر ملګری، لیکوال او قانون پوه منان باچا ایډوکیټ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي صابر احمد صابر یو مزدور او په کال 1970 کې په کراچۍ کې د مزدورانو د تحریک یو ولسی شاعر و.
صابر صاحب یو عام سیدا ساده مزدور سړی و. سوات بریکوټ تحصیل د ګورتای کلی و. 1972 کې دلته په مزدورانو باندې په سایټ کې فایرنګ وشو او دا غینا د مزدورانو یو تحریک جوړ شو او په دغه تحریک کې چې دی صابر صاحب چې دی دا د شاعرۍ په ذریعه په اول ځل عام خلک داغونه شاعران او د دې نه واقع او په دغه تحریک په دوران کې هر دی چې د مزدورانو کم احتجاج بکېدو جلسه وه جلوسو نو صابر صاحب هر یو کې موجود.
په کراچۍ کې د صابر احمد صابر بل نږدې ملګری نذیر جان یوسفزئی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د کراچۍ د پښتنو مزدورانو په تحریک کې صابر احمد صابر یوازینی شاعر و چې په یو وخت په ورته په لسګونو زره خلک راټولېدل.
خپل دور د خپل وخت کې زره اور شاعر په هر حواله قومي طبقه چې دواړه طرزه ډېر ښایسته و او ډېر ښه به بیانول دی. زه د 1972 نه پېژنم چې په 2 کې کله په لانډي او په سایټ کې د مزدورانو تحریک و چې تر څو پورې په 14 اکتوبر په مزدورانو ګولۍ نه وي چلېدلې. د هغې نه مخکې به هر ماسخوتن دغه هلته د ریړۍ په دی په غرونو کې دغه هلته کې جلسې کېدې او تقریبا 40,000 10,000 30,000 50,000 انسانان به په دغه جلسو کې چې به صابر استاد نه و د مزدورانو دا جلسه به بالکل بې خونده وه.
د صابر احمد صابر دوه د شاعرۍ کتابونه هم چاپ دي. اولنۍ کتاب یې سپین رښتیا او بل کتاب یې زچ خپل وطن تزو شامل دي. په کراچۍ کې د صابر د ادبي ټولنې ملګری شاعر ساگر تنقیدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي صابر د اتفاق پښتو ادبي جرګې سن بانی غړی و. دا جرګه په 1968 کې جوړه شوې وه.
پختو حبیب جالب دے حبیب جالب ہم ټول عمر د غریب طبقه او مزاحمتی شاعری کړی د انقلابی شاعری کړی دا دغه صابر صاحب هم مزاحمتی او انقلابی او یو ډیر خولسه شاعر هم نو صابر صاحب د اتفاق پختو ادبی جرګه سن چې دا 1555 کې په کراچۍ کې د دې بنیاد یې خوده شو د دې دغه جرګې باندې غړی وو
نو موړي په وینا چې د صابر احمد صابر لیکلي چاربیتې سنتری غزلی نظمونه هغه په خپل او ډیرو نورو سندرغاړو هم په خپل غږ کې ویلي دي دا صابر په مشهورو لیکنو کې یو دا هم شامل دي په غریبۍ چې مې شرمېږي زه به نه درځمه ستا پوزیشن پر خرابېږي زه به نه درځمه صابر د جنازې مونځ د اکتوبر په 1.5 په کراچۍ کې وشو چې په ګڼ شمېر کې عامو خلکو پښتنو شاعرانو لیکوالانو پکې هم ګډون وکړو او صابر احمد صابر هم په کراچۍ کې خاورو ته وسپارلې شو نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ